طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د اوم دورې قدرمن زده کوونکو ستړي مشای هله د ټول به جوړی آی او د نن ورځې نوی درس لپاره به ټول حاضر شوی آی. قدرمن زده کوونکو راځي تاسو ټول د طبی زده کړې د تعلیمی پروګرام په دې درسی پروګرام کې د کتاب اتوشته مسافه پیدا کړی کوم چې زموږ نوی عنوان د خوله په خوله تنفس ورکول. په تیر درس کې درنو زده کوونکو تاسې له موږ سره دوهمي کتنه او نهایي درملنه دغه زده کړل، تر څنګ مصنوعي تنفس او په تنفسي لارو کې د خنډ رامنځته کوونکي توکي په هکله پوه شوی. فرضاً هغه څه چې په تنفسي لار کې په خوله کې په پوزه کې په ستوني کې یا فارنکس کې په دې ځایونو کې بندیږي د هغې پاک له پوه شوئ چې کوم شیان بندیدلی شي. موږ وویل چې د ډوډۍ خوشان بندیدلی شي، د هډوکو ټوټې بندیدلی شي، د لاړو افرازات وینه خاورې او شګې هغه څه دي چې په تنفسي لار کې ډیری وخت بندیږي. نه یوازې همدغه شیان، ځینې وخت شاید نور داسې ورته شیان په تنفسي لار کې بند شي، خو عامه دغه څه چې دلته لیکل شوي دي دا په تنفسي لار کې ډیر بندیږي. بل مو د مصنوعي تنفس په هکله خبرې وکړې چې مصنوعي تنفس یا آرټیفیشیل ریسپایریشن په ځینو خاصو حالاتو کې ناروغانو ته ورکول کیږي، خصوصا هغه ناروغان چې د سا په اخیستو کې ستونزې لري یا نشي کولای په نورمال ډول سره اکسیجن واخلي، هغوی ته مصنوعي تنفس ورکوو. ډیری هغه کسان چې مصنوعي تنفس ته اړتیا لري دوی به یا په ټکر کې زخمیان شوي وي، یعنی ټکر به یې کړی وي، یا به په اوبو کې ډوب شوي وي، یا به تسمماتو سره مخ شوي وي. تسمم زهري کېدلو معنا لري، یو څوک دی د یو څه په واسطه زهري کیږي، فرضاً په خوراک کې ورته زهري ښودل کیږي، یا ځینې وخت د درملو زیات استعمال وکړي چې هغه هم تسمم رامنځته کوي چې ورته ډرګ ټاکساسیټي وایي، نو دغه تسممات هم داسې یو حالت رامنځته کوي چې یو شخص پکې اکسیجن نشي اخیستای. نو کله چې اکسیجن نشي اخیستای موږ ورته مصنوعي اکسیجن ورکوو. بل د نشه یي توکو استعمال، شدید ناروغۍ او شاک، دا ټول هغه حالتونه دي چې په دې کې معمولا یا زیاتره وخت ناروغان مصنوعي تنفس ته اړتیا لري. په اتویشتمه صفحه کې خوله په خوله تنفس ورکول همدغه پیژنو. ګورئ، د لومړنیو مرستو مهم مسایل مخکې روان دي. اوس دغه موضوع ته راغلو چې خوله په خوله تنفس ورکول دا څه ډول کیږي، د څه لپاره کیږي، او په کوم وختونو کې تر سره کیږي. عنوان لیکل شوی دی خله په خله تنفس ورکول. په انګلیسي لیکل شوی دی mouth to mouth respiration. mouth to mouth respiration پیژنو. لومړی د درس دی ویلو مخکې انځور ته وګورئ. یو ناروغ په ځمکه پروت دی، د هغې سر څه نه څه شاته وړل شوی دی، زنه یې اسمان طرف ته شوې ده، یعنی پورته خواته هغه پورته شوې ده، لکه موږ په یو ځای کې وویل چې د تنفس پر مهال موږ دا کار کوو چې یو کس ته تنفس ورکوو. او یو بل کس راځي د دې ناروغ په خوله باندې خلق دی او اکسیجن یا تنفس ورکوي. دا په شدیدو حالاتو کې ترسره کیږي. دلته په انځور کې تاسو ته یو موډل ښودل شوی دی کوم چې د زده کړو لپاره له دې استفاده کیږي. فرضاً تاسې فرض کوئ چې دا یو ناروغ پروت دی. ښه، مخکې له دې چې متن ووایمه، د ماؤنټ ټو ماؤت ریسپایریشن په هکله عمومي خبرې یو څو کومه، هیله ده تاسې ورته غوږ پاتې شئ. mouth to mouth یا mouth to mouth دا یو داسې تنفس دی چې معمولا هغه کسان چې په ډیر شدید حالت کې وي او اکسیجن نشي اخیستای، دوی ته د عاجل رسیدنې پر مهال یا د عاجل رسیدنې لپاره همدا تنفس ورکول کیږي. فرضاً یو نفر دی او ناڅاپه پریوځي، ته ګورې چې تنفس یې نشته دی، یعنی ته دې نتیجې ته رسیږي چې د دې کس تنفس نشته، اکسیجن نشي اخیستای. موږ خو چې کله لومړنۍ مرسته ترسره کوو لومړی تنفس ګورو. نو کله چې تنفس نشته نو سمدستي ورته خوله په خوله تنفس ورکولی شئ. سر به یې لږ شاته یوسئ، زنه به یې پورته کړئ، نو خوله په خوله تنفس به ورکړئ. دا تر ټولو عاجله مرسته ده. داسې کیږي، ګورئ، څو ځلې پرله پسې هوا ورکول کیږي، لکه یوې پوکاڼۍ ته چې هوا ورکوئ. څو ځلې پرله پسې هوا ورکول کیږي او داسې ډاډ حاصلیږي، ګورئ، یعنی تاسې به خپله ډاډ ترلاسه کړئ چې د ناروغ سږو ته ما هوا ورپوره کړه. فرضاً دوه درې ځلې سر په سر یا پرله پسې هوا ورته ورپوف کړئ، بیا خپله خوله لرې کړئ، ناروغ ته وخت ورکړئ چې کومه هوا مو چې سږو ته ورته داخله کړې ده بیرته ترې خارجه شي. اصلا هدف دا دی چې کاربن ډای اکساید لرونکې هوا بیرته له سږو را بهار شي. کله چې پوه شي چې بیرته هوا ترې راخارجه شوه، بیا یکدم پرله پسې هوا ورته ورداخله کړه د څو ځلونو لپاره، یعنی څو ځله هوا ورته ورپوف کړه. بیا هم دا کار وکړه چې بیرته ناروغ ته موقع ورکړه تر څو هغه هوا چې تا ورته داخله کړې ده بیرته ترې رابهار شي. په دې طریقې سره مخکې ځئ، څو ځل چې دا کار وکړي بالاخره ناروغ خپل حالت ته راځي، بیا کولی شئ هغې سره نورې مرستې وکړئ یا روغتون ته ورسوئ. دا د مرګ څخه د راګرځولو لپاره بهترین کار دی. ښه، لیکل شوي دي، متن ته راځئ. خوله په خوله تنفس ورکول، mouth to mouth respiration. mouth خولې ته وایي، respiration تنفس ته وایي. لیکل شوي دي، په دې طریقه کې تنفس ورکوونکی د ناروغ په خوله خپله خوله ږدي. ګورئ، هغه کس چې تنفس ورکوي هغه د ناروغ په خوله باندې خپله خوله ږدي او ناروغ ته هوا ورفوف کوي، یعنی هوا ورته پمپ کوي د خولې په ذریعه. د څو ځلې پرله پسې تنفس ورکولو وروسته ناروغ ته اجازه ورکوو تر څو هوا بیرته خارج کړي. لاندې لیکل شوي، څو ځله همدا کار ترسره کوو او بیرته ناروغ ته د هوا د خارجېدو لپاره وخت ورکوو، دوام ورکوو. خوله په خوله تنفس په دقیقه کې 14 ځله باید ناروغ ته ورکړل شي. 14 ځله باید تنفس ورکړل شي. 14 دفعه باید تنفس ورکړل شي، ځکه موږ وایو چې په یوه دقیقه کې د تنفس شمیر چې هغې ته ریسپایریټری ریټ وایي، د تنفس ریټ، هغه شپاړس نه تر شلو ځلو پورې دی. نو شپاړس ځلې باید هوا ور پام کړل شي. لاندې لیکل شوي، ماشومانو ته خوله په خوله تنفس پر وخت کمه هوا ورفوف کوو، ځکه د دوی سږي د زیاتې هوا د ځایولو وړتیا نه لري. ګوري ماشومانو ته چې کومه هوا ورفوف کیږي یا ورپم کیږي هغه باید کمه اوسیږي، ځکه د دوی سږي هغه د زیاتې هوا د ځایولو وړتیا نه لري. لاندې لیکل شوي، د خوله پر خوله تنفس پر مهال ناروغ د خپل تنفس اخیستلو لپاره بلاخره آماده کیږي. که یو وار ناروغ هغه ژوندی وي، نو بلاخره ناروغ بیرته راګرځي خپل حالت ته. د تنفس ځانګړی سنټر د ریسپایرټری سنټر هغه بلاخره خپله وظیفه په خپله اجرا کوي، خو تاسې به تر هغې ورسره دا کار کوئ تر څو چې تاسې مطمئن یې چې یو شخص ژوندی دی خو تنفس نشي اخیستی. دې ته وایي خوله پر خوله تنفس. ډیری وخت ماشومان ګورئ ښه په یاد ولرئ، هغوی دې تنفس ته اړتیا لري. ځینې ماشومان چې هغه وژاړي یا د یو چا لخوا ووهل شي، ځینې مرغان ماشومان هغه په چاپیړه باندې وهي، کله چې په چاپیړه ووهل شي هغه د ژړا حالت ته ځي او د ژړا پر وخت هغه په عامه اصطلاح شین شي، اکسیجن نشي اخیستی. یعنی ماشومان داسې یو حالت ته ولاړ شي چې سږو ته یې هوا نه داخلیږي، یوازې د تش کلبوت په ډول ماشوم پروت وي لکه یو مړی. نو تاسې ورسره عاجله مرسته دا کولی شئ، که چیرې ماشوم په دې حالت کې وو مرسته ورسره دا وکړئ چې تاسې ورته اکسیجن هغه پوره کړئ، یعنی خوله په خوله ورته تنفس ورکړئ تر څو اکسیجن یې سږو ته ورسیږي. شاید که چیرې دغه ماشومان تر ډیره پورې په دې حالت کې پاتې شي نو هغه مړه شي. نو د دې لپاره چې هغوی د مرګونې حالت څخه وژغورو، موږ ورته خوله په خوله تنفس ورکوو تر څو هغه بیرته ښه شي. نور د دې په اړه به مو ووایو چې ماشومان تر ډیره پورې 80% ماشومان دغسې دي چې کله هغوی ته ضربه ورسیږي هغه ووهل شي هغه شنه کیږي، یعنی د ژړا له وجې د هغوی تنفس هم ودرېږي، رنګ ځکه شین شي چې تنفس یې ودرېږي. کله چې تنفس ودرېږي نو رنګ هم شین کیږي. دغه د بدن سوروالی یا د وینې سوروالی دا د اکسیجن له امله دی. نو کله چې اکسیجن د یو څو ثانیو لپاره وانخیستل شي نو سوروالی په شینوالی بدلیږي، ځکه کاربن ډای اکساید زیاتیږي په بدن کې. کاربن ډای اکساید بیا شین رنګ لري، ځکه د ماشومانو مخ بیا شین ښکاري، پوستکی شین معلومیږي. ښه، د خولې پر خولې تنفس په هکله پوه شوی. بیا تاسو ته انشاءالله په ویډیوي درسونو کې په دوهمه ټولګه کې تشریح کوو چې څه ډول ترسره کیږي او عملا دا کار څه ډول موږ باید ترسره کړو. د دې لپاره موږ بیا په بېلابېلو موډولونو کې دغه طریقې درښایو. خرځې 9 صفحې ته د تنفس او د زړه ضربان نورمال کول. ګورې یوه ډېره مهمه موضوع پیلیږي. لیکل شوی دی د تنفس او د زړه ضربان نورمال کول. په انګلیسي لیکل شوی دی کارډیو پلمونری ری سوسایټیشن یا CPR. کارډیو پلمونری ری سوسایټیشن یا CPR که انګلیسي نومونه نشئ زده کولای، لانډ CPR مخفف زده کړئ. ډیری وخت پوښتنه کیږي چې CPR څه شی دی. CPR اوس لاندې مطالعه کوو. لیکل شوی دی د زړه او تنفس سمولو ته CPR وای. د زړه او تنفس د دې سمولو لپاره موږ یوه کلمه لرو چې CPR، او دا یوه عملیه ده. په دې کې خاصې کړنې ترسره کیږي. لیکل شوی دی په دې عملیا کې د ناروغ د زړه ریټ او تنفسي ریټ نورمال ته راګرځول کیږي. په دې عملیا کې ګوري یو عملیا ده د ناروغ د زړه ریټ د زړه حرکتونه چې په یوه دقیقه کې دوه اویا ځلې کیږي دغه او تنفسي ریټ چې په یوه دقیقه کې د شپاړسو نه تر شل ځلې پورې وي دا نورمال حالت ته راګرځول کیږي. فرضاً د زړه ریټ هغه ډیر کم شوی دی له پنځوسو هم ښکته شوی دی چې دې ته برډي کارډیا وایي او تنفسي ریټ له شپاړسو ښکته شوی دی لس ځلې دی چې دې ته برډي پینیا وایي یا برډیپنیا. د برډي پینیا او برډي کارډیا د سمولو لپاره تر څو نورمال شي نو موږ باید سی پی آر عملیات ترسره کړو. سی پی آر ډیره مشهوره ډیره مهمه او ډیره جالب عملیه ده. هدف دا دی چې د دې عملیې په ذریعه یا د دې کار په ذریعه ډیره ناروغان په تیر کې بد شوي دي او دا عملیه باید ضرور هر څوک زده کړي، هغه که د طب محصل وي د طب ډاکټر وي او یا هم یو عام وګړی وي. د ټولو لپاره مهمه ده، حتی دومره مهمه ده چې په نورو هیوادونو کې که چیرې یو ډرایور لیسنس اخلي لومړی ترې سی پی آر پوښتل کیږي چې سی پی آر د زنه که نه. اوس چې دومره مهمه عملیه ده زموږ زده کوونکي هم باید په دې پوه شي چې دا سی پی آر څه ډول عملیه ده، څه ډول ترسره کیږي، تر څو دوی هم زده کړي. راځئ انځور وګورئ، دلته یو کس پروت دی په لار کې غورځېدلی دی. کله چې غورځېږي یو نفر زوف ورباندې راځي حتما باید د زړه حرکتونه یا ډیر زیات وي یا به ډیر کم وي او تر څنګ تنفس به ډیر کم شوی وي. نو د دې لپاره سی پی آر ترسره کیږي. لیکل شوی دی د سی پی آر عملیات ترسره کولو طریقه څه ډول ترسره کیږي. لومړی متن وایو له هغې وروسته بیا تشریح ورکوو. د سی پی آر عملیات څه ډول ترسره کوو. لیکل شوی دی د ناروغ په ټټر یا سینه باندې فشار راوړل داسې چې د یو لاس ورغوی د سینې د هډوکې د پاسه ایښودل کیږي او بل لاس د هغې د پاسه ایښودل کیږي. د یو څه کوو، د ناروغ په ټټر یا سینه باندې فشار راوړل. څه ډول فشار ورباندې راوړو؟ داسې چې یو لاس ورغوی د یو لاس ورغوی د سینې هډوکې چې هغې ته سټرنم وای د سټرنوم د پاسه ایښودل کیږي او بل لاس د هغې د پاسه ایښودل کیږي. راځئ انځور ته وګورئ. ګوره یو هډوکی د سټرنوم، البته یو لاس د سټرنوم د پاسه ایښودل شوی دی. د لاس ورغوی د سټرنوم هډوکی د پاسه ایښودل شوی دی. د سینې هموار هډوکی د دې د پاسه ایښودل شوی دی. او دغه بل لاس را اخلو، کوم لاس مو چې په سینه باندې ایښی د هغې د پاسه یې نیسو. تاسې انځور ته وګورئ، ډیر واضح دی. کله مو چې یو لاس فرضاً چپ لاس مو د سینې په هډوکي باندې لاندې کیښود نو د بل لاس به راواخلئ. هغه کوم لاس مو چې په سینه باندې ایښی د هغې د ګوتو په منځونو کې د بل لاس ګوتې دننه کړئ. انځور ته وګورئ، ډیر واضح معلومیږي. ښه، نور څه کوو؟ بیا وایم، د ناروغ په ټټر یا سینه باندې فشار راوړل داسې چې د یو لاس ورغوی د سینې د هډوکې د پاسه ایښودل کیږي او بل لاس د هغې د پاسه ایښودل کیږي. لاندې لیکل شوی، بیا د دواړو لاسونو په واسطه د ناروغ په سینه باندې فشار راوړو او بیرته لاسونه پورته وړو. درې ځلې په سینه باندې فشار ورېدو او په څلورم ځل ناروغ ته تنفس ورکوو او له تنفس وروسته بیا درې ځلې فشار راوړو او بیا ناروغ ته تنفس ورکوو. دغه عملیه ته سی پی آر وایي. خلک فکر وکړه، زه تشریح کوم. کله مو چې یو لاس د ناروغ په سینه باندې کیښو د بل لاس راواخلئ، کوم لاس مو چې په سینه باندې ایښی د هغې د پاسه یې کیږی. کله مو چې دا کار وکړ نو بیا به زور ورېدوی، تقریبا د دوو ګوتو په اندازه یا د درې ګوتو په اندازه لاندې ژور به زور ورېدوی. دغه زور چې کله تاسو وارد کړی لکه یو پمپ چې تاسو واهې کله چې موټر ټایر ډکوي یو پمپ وال کې ګورای په دې ډول به زور ورده او بیرته بلسونه پورته کوي بیا به زور ورده او بیرته بلسونه پورته کوي یعنی دا ډول به ورته جټکی ورکوي درې ځلې ورته زور ورېدي کله چې درې ځلې ورته زور وارد کړی په څلورم ځل تنفس ورته ورکوي ناروغ ته خوله په خوله تنفس ورکوي چې دې عملی ته سی پی آر وایي هم یې زړه سمیږي هم یې تنفس سمیږي ګورئ منځ کې پاراګراف بیا وایم په دې پاراګراف کې لیکل شوي دي بیا د دواړو لسونو په واسطه د ناروغ په سینه باندې فشار راوړو او بیرته لسونه پورته وړو درې ځلې په سینه باندې فشار واردوو او په څلورم ځل ناروغ ته تنفس ورکوو او له تنفس وروسته بیا درې ځلې فشار راوړو او بیا تنفس ورکوو دغه عملیه ته سی پی آر وایي درې ځلې فشار واردېږي څلورم ځل تنفس ورکول کیږي لاندې لیکل شوي دې عملیه ته تر هغه وخته دوام ورکوو تر څو چې د ناروغ د زړه ضربان او تنفسي ریټ سم شي د سی پی آر په عملیه کې په سینه باندې ځکه فشار راوړل کیږي تر څو د سټرنوم هډوکی زړه ته ولګیږي او زړه خپل پمپ پیل کړي تر هغې سی پی آر ته دوام ورکوو تر څو ناروغ سم شي د زړه ضربان یې سم شي زړه خپل حرکتونه په ښه ډول ترسره کړي او بل لور ته تنفس په ښه ډول ناروغ واخیستلی شي په سینه باندې فشار ځکه راوړل کیږي چې دغه د سټرنوم هډوکی د زړه ته لګیږي کله چې زړه ته لګیږي نو زړه خپل پمپ ترسره کوي په زړه کې یو ډول حجرات دي چې د ایس ای نوډ حجرات ورته وایي یا ساینو آټریال سیلس یا په لنډ ډول یوه غوټه ده چې هغې ته ایس ای نوډ وایي دغه نوډ دا د یوې بیټرۍ مثال لري ځینې کسان وایي چې د فلانی کس د زړه بیټرۍ خرابې شوې دي نوي بیټرۍ ورته واچوله نو دا نوي بیټرۍ په دې معنا مصنوعي بیټرۍ چې هغه خپله یو کرنټ واردوي یو کرنټ زړه ته ورکوي یوه سیله ورکوي یوه ضربه ورکوي تر څو زړه خپل حرکات وکړي په ځینو حالاتو کې دغه کوچنۍ بیټرۍ چې ایس ای نوډ ورته وایي دا حرکات نشي کولای یا دا سیاله نشي سمه واردولی یا یې کمزوري واردوي د دې لپاره چې دغه حرکات په ښه ډول ترسره کړي نو په سینه باندې فشار راوړو د سینې هډوکی لاندې ښکته کیږي د زړه سره ټکر پیدا کوي یا تماس پیدا کوي او کوم نوډ چې دی هغه د فشار لاندې راځي کله چې هغه د فشار لاندې راشي خپله حرکت پیلوي یعنې خپله یو سیګنال بیا ورکوي هغه حساس کیږي سیالو هڅولو ته هغه تشویقیږي د داسې یو مثال لري لکه یو حیوان دی ځناور هغه یو څوک نه پرېږدي یعنی یو کس راځي یو ځناور دی په یو کونج کې هغه په یو لرګي باندې لمسوي هڅوي یې بالاخره که یو زمری یا یو پړانګ ډیر هم کمزوری وي خو چې نه پرېښودل کیږي بالاخره هغه پیل کوي نو دلته د زړه دغه حجرات یوه غوټه ده چې ایس ای نوډ ورته وایي که چیرې دا ډیره کمزوري شوې وي خو که چیرې لمس شي تماس ورسره پیدا شي د سټرنوم هډوکی ورته ور ولګیږي هغه خپل حرکت پیلوي یا خپل سیاله هغه تولیدوي کوم برګ چې تولیدوي هغه د زړه د حرکت سبب کیږي بالاخره یو کس هغه کوم د زړه حرکت چې کمزوري شوي دي بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي خوله په خوله تنفس هم ورته ورکول کیږي ځکه چې تنفس یې سم شي درې ځلې په سینه باندې فشار واردېږي په څلورم ځل ناروغ ته تنفس ورکول کیږي دې ته سی پی آر وایي که پوښتنه وشي چې سی پی آر څه شی دي لومړی ورته وایي چې دا د زړه او سږو د وظیفې د سمولو لپاره کار دی یوه عملیه ده تر څو د زړه حرکتونه نورمال شي او بل لور ته تنفس هم نورمال شي تنفسي ریټ هم نورمال شي دا موږ د عاجلو ناروغانو سره ترسره کوو په روختون کې هم تر سره کېدلای شي، په اطرافي سیمو کې، په لارو کې، په مختلفو ځایونو کې دغه تر سره کېدلای شي. ښه، راځي درشمې صفحې ته. لیکل شوی دی پاملرنه په بیړنیو پیښو کې هغه کسان چې زړه او تنفس یې کار نه کوي، نو د دې سره باید د سی پی آر مرسته وشي ترڅو ژوند یې وژغورو، ځکه دا د زړه او تنفس د رغولو بهترینه طریقه ده. د نړۍ په نورو هیوادونو کې موټر چلوونکو ته تر هغې د موټر چلولو جواز نه ورکوي ترڅو یې چې سی پی آر زده نه وي. په ډیرایو هیوادونو کې داسې کار کیږي چې موټر چلوونکی یا ډرایور چې کله لایسنس اخلي، د موټر د چلولو جواز اخلي، لومړی باید سی پی آر زده کړي، ځکه که چیرې په یو لار کې ځي او یو موټر ټکر خوري یا د هغې خپل موټر ټکر خوري، کوم ناروغان چې ورسره دي هغوی ته باید سی پی آر ترسره کړی شي. ځینې وخت داسې کیږي چې موټروان فرضاً روغ وي، خو نور هغه کسان چې ورسره دي هغې ته ضرر رسیږي، هغه زخمیان شوی وي، نو د هغوی سره باید دا کار یا دا لومړنۍ مرسته ترسره کړي. یا ځینې وخت داسې کیږي چې دا موټر روان دی، بل موټر ټکر کوي، نو موټروان باید موټر ودروي، هغه د نورو کسانو سره لومړنۍ مرستې ترسره کړي، سی پی آر ترسره کړي، ځکه ځینې داسې لارې وي په اطرافي سیمو کې یا اوږدې اوږدې لارې وي چې هلته یوازې موټروانان یو د بل په کار راځي، نو ځکه سی پی آر مهم دی، باید تاسې یې هم راسره زده کړئ. زه پوهیږم چې دلته په کتابي بڼه تاسو ته ښودل شوی دی او په انځور کې یوازې تاسو ته یو عکس ښودل شوی دی چې په دې ډول ترسره کیږي، خو نور تاسې په عملاً یا په عملي ډول نه دی لیدلی. یوه ذره تشویش مه کوئ. د طبي زده کړې په دوهمه ویډیو ټولګه کې د سی پی آر په هکله غږیدلی یم. تاسو ته به په ډیر واضح ډول د سی پی آر دغه عملیه په عملي ډول در وښودل شي، خو هیله دا ده چې دغه درسونه هم ورسره تعقیب کړئ او په عملي ډول یې هم وګورئ، بیا تاسې کولی شئ په ډیر اسانتیا سره یې زده کړی شئ. اوس لپاره درس همدومره بس دی. راځي ګرانو زده کوونکو حاضری اخلم. نن ورځ زموږ شلمه درسي خپرونه ده. زموږ د نن ورځې د حاضرۍ توری هغه د ډی توری دی. ټول زده کوونکي په شلمه درسي خپرونه کې د ډی توری خانه یا دایره توره کړئ ترڅو حاضر ونیول شئ. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یې په لوی علامو سپارم.
بی زدکڑی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
تبیز دکڑی لر ڈاکٹر پوہان آرین سرا